سلامونه او ستوري مسی وخت ماځګر 15 بجې شوی نن د زیارت ورځ د 2014 کال د جنوري 28 نیټه ده د مشالې دو د نن ورځې نه ساته خبرونه په لومړی په ورستۍ غړي کې مزاب عبد الله کاکړ او پامیر صاحب علیکم د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په اړه ریپورتونه او څېړنې درو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو خو په پیل کې وار وکړو پامیر صاحب ته چې د سیمې او نړۍ خبرونه راته وړاندې کړي
پاکستان وای د افغانستان سولې بهیر په لړ کې به وزیر اعظم نواز شریف ژر قطر ته ورشي د مردان ناظم وای تر باچا خان پونتون برید وروسته ولی خان پونتون ته هم د برید ګواښ شوی دی او ایرانی ولسمشر نن په پاریس کې له خپل فرانسوي سیال سره ویني بشپړ خبرونه پاکستان وای پر اتلونکو څلور رخیزه غونډه کې به استازي د افغان طالبانو پر وړاندې کړو شرطونو خبري کوي دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزه خبري غونډه پر مهال وکړه د ویل د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په مخه به د فبروري پر شپږمه د پاکستان افغانستان چین او امریکا استازي په اسلام آباد کې سره ویني خلیل الله زیاته کړه چې د سولې هڅو په لړ کې به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ژر قطر ته ورشي خو نور تفصيلي ورنکړ تر دې مخکې هم د څلورو هیوادونو استازو دوه غونډې کړې دي چې پکې سولی بهیر پر چوکاټ خبری شوې دي د مردان ناظم حمایت الله مایار وای پر باچا خان پونتون تر حمله ورسته د مردان ولی خان پونتون او نور سکولونو ته هم د بریدونو غواخ شوې دي نو موړي نن له مشال رادیو سره په یو مرکه کې ویل دا غواخونه سکولونو او ولی خان پونتون ته په استول شوې او خاتونو کې شوې دي
په باچا خان نو سینا رستو خاتون راغلي دي او دا د خاتونو مته ویل چې یو سکول د یو ورځ خطر راغلي دي او ته ویل چې دا سکول د جنه خو سکول په کس کور مردان کې دا سکول دا باندې خط په اردو کې لیک شوی او چې هغه سکول باندې شنو په دویم ورځ ته بیا یو خطر راغلي
حمایت مایار البته دا تصدیق ونه شو کړای چې د دړکو د لیکونه اصلي او باوري دي او کڅنګه د اسلام آباد په لوی منډی کې د ناقانون جوړښتونو پر ضد د پولیسو په عملیاتو کې د دوو کسانو تر وژل کېدو وروسته روان احتجاج پای ته رسیدلی دی په لوی منډی کې د میوو بازار مرستیال حاجی مومن ترین نن مشال راډیو ته وویل د دوی استازو د اسلام آباد انتظامی مرستیال مشر او پولیس چارواکو سره خبرې وکړې چې په نتیجه کې یې د غفران په نوم د هغه چارواکي دنده وځنډول شوه چې نن سهار یې د میوو په منډی کې ناقانون جوړښتونه ورانول تر دې مخکې د سبزی منډی د دوکاندارانو ټولنې مشر حاجی قیوم څکزی ویلي ول چې د انتظامی عملیاتو پر وخت د بجلی تار پرې شو چې پکې دوه کسان ووژل شول ترین زیاتوي چې چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې په دې پیښه کې به ککړ کسان مقدمه کوي او حکومت به تاوان هم ورکوي په کوټه کې د وسلوالو په حمله کې دوه پولیسان وژل شوي او دوه ژوبل دي د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خو دوه په شرط مشال راډیو ته ویل برید نن غرمه د سیټلایت ټاون په منیر مینګل سړک هغه وخت وشو چې پولیسو غزمه یا غشت کاوه تحریک طالبان پاکستان د حمله ذمہواری منل ده تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ ایرانی او پاکستانی چارواکي وای د دواړو هیوادونو پر پوله د وسلوالو تګ راتګ مخنیوي لپاره به ګډه غزمه یا غشت پیلوي دا پریکړه 13 ورځ د ایران سیستان په بلوچستان مرستیال والی علي اصغر شکاری او د پاکستان بلوچستان اعلی وزیر سناوله زهری په کوټه کې وکړه د بلوچستان وزیر اعلی له دفتره بیګا په خبر شوی بیان کې راغلی د دواړو صوبو چارواکو هوډ وخود چې خپل خاورې و د یو بل پر ضد کاری دوته نه پریږدي بیان زیاتوي د بلوچستان او سیستان بلوچستان چارواکي بعد د وسلوالو په اړه له یو بل سره نور معلومات هم شریکوي د قبایلی سیمو مشرانو له پاکستانی وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې دوی دې په خیبر پښتونخوا ورګډ کړي دا غوښتنه 13 ورځ په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک په بلنه د قبایلی سیمو په یو جرګه کې وشوه چې پکې په لومړي ځل د هغو سیمو ښځو هم ګډون وکړ د جرګې یوې ګډونوالې او د عوامي نېشنل ګوند سیاستوالي ناهید اپریدی مشال راډیو ته وویل حکومت د ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان جوړولو پر وخت ژمنه کړې وه چې قبایلي اصلاحات به راولي نو دا ژمنه دې پوره کړي د پاکستان وزیر اعظم د قبایلی سیمو اصلاحاتو په مخه یو کمیټه جوړه کړې ده چې په دې ورستیو کې په مومندو باجوړ او شمالي وزیرستان کې له خلکو سره لیدلې دي د افغانستان دینی عالمانو په جګړه کې پر خکېلو خواو غک کړی چې د سولې او پخلاینې خبرو ته دی حاضر شي د افغانستان دینی عالمانو یوې ټولنې نن په کابل کې په غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې بهیر بیا پیلولو له نړیوالو هڅو به بین الافغاني یا د افغانانو ترمنځ خبرې زیاتې اغېزناکه تمامې شي د دې ټولنې مشر عنایت الله بلیغ د افغانستان پاکستان چین او امریکا پر استازو هم غږ وکړ چې په څلور اړخیزه خبرو کې دې په رښتینې ډول د سولې لپاره لار هواره کړي د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې مشر جان مکین وایي تر هغه چې د وسلوال ډلې په پاکستان کې پټن ځایونه لري، افغان ځواکونه بل ننګونو سره مخامخ وي. نوموړي تېره ورځ د امریکا غږ راډیو ته په مرکه کې اندېښنه وښوده چې د اسلامي دولت ډله له منځني ختیځه افغانستان او نورو هیوادونو ته غځېدل غواړي. د ویل داعش یو سیمه ییز ګواښ دی چې د پاریس او امریکا سان برناندینو په ګډون په ګڼو ځایونو کې د بریدونو کولو وړتیا لري. مکین زیاته کړه راتلونکی امریکایي ولسمشر که د ریپبلیکن ګوند وي او که د ډیموکراټ، هغه به په افغانستان کې د زیاتو سرتیرو ساتلو ته اړ شي، ځکه چې په هغه هیواد کې لا هم د افغان پوځیانو روزنې ته اړتیا ده. ایرانی ولسمشر حسن روحانی نن په پاریس کې له خپل فرانسوي سیال فرانسوا اولاند سره خبرې کوي چې وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر کاروباري موافقې لاسلیک شي. ایرانی چارواکو ویلي هغوی د ایر بس الوتکو پر سودا سلا کېدو ته تیار دي. د پوژا او رینو ګاډو جوړونکي کمپنۍ هم ښایي له ایران سره په قراردادونو سلا شي. روحانی تیره ورځ د ایتالیا تر سفر وروسته د فرانسې پلازمینې ته ورسید. نوموړي په ایتالیا کې یو شمیر کاروباري موافقې لاسلیک کړې. له روحاني سره د هغه د کابینې وزیران او کاروباري شخصیتو شاوخوا 130 کسیزه پلاوی د اروپا په سفر دی. او د سویډن کورنیو چارو وزیر وایي کېدی شي چې هیواد یې په راتلونکو کلونو کې له 80 تر 80 زره پورې هغه کډوال وباسي چې د پناه درخواستونه یې رد شوي دي. له یوې سویډنۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې د کورنیو چارو وزیر اندرس یګمان وویل دا مهال دوی د شاوخوا 45% کډوالو د پناه غوښتن لیکونه ردوي. داو د دې مهال خبرونه سراج زهیر د کرنسیو یا اسعارو لبیو او د سوانی موسم له حال سره.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ غستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.53 روپۍ پلس پیسي او په 1.53 روپۍ 80 پیسي. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ 50 پیسي. د متحده عرب امارات درهم په 29.40 روپۍ او په 29.60 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.60 روپۍ او په 23.55 روپۍ. یو افغانۍ په 1.58 روپۍ او په 1.60 روپۍ. او 2.9 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 2.2 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم وو او زیات نه زیات 12، بنو کې 15 او 14، او کوټه کې به کم نه کم -3 او زیات نه زیات 11 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مولا پامیر ساحل واوریدل او د موسم او کرنسی حال درته سراج زهیر درکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان سولې عمل بهیر کې به په راتلونکي غونډه کې د طالبانو پر شرطونو بحث کیږي. وایي تر دې لمخه څه نسی ویل کېدای. د پاکستان حکومت په ځینو شهرونو کې تعلیمي ادارې تړلې چې وجه یخنی یادوي، خو د شخصي سکولونو د اتحادې مشر پر دې ګام هولي نیوکه کوي.
دشتګر دی چې کوم مقصد دی چې موږ د تمام پاکستان کې تعلیمي ادارې بل مقصد چې کوم دی کوم پورې کوي.
د مردان ناظم وای پر باچا خان پونتون تر برید وروسته په مردان کې هم تعلیمي ادارو ته دمکی ورکړل سوی دی. حمایت الله مایار پرون په خپل د ولی خان پونتون مخې ته د محافظ په توګه د خلکو تلاشي کوله. دومره لوړ پوړي چارواکي ته د داسې کار کولو څه ضرورت و؟
زه اول دا چوکیدار نه ځان ډېر بالا وګڼم. هغه ته خبره کیږي چې هغه چوکیدار پاره کې ملګری شي نو کزم پاره کې به شمه رجم ادا په شان یو سړی ما
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. پاکستان وایي د افغانستان د سولې عمل په اړه به د ارتباط یا کوارډینیشن کمیټي یا د څلور اړخیزه غونډه د فروری په 16 په اسلام آباد کې کیږي چې په دې کې به د طالبانو لخوا ورکړل سوي شرطونه بحث کیږي. البته د وویلې چې په دې اړه میډیا ته معلومات نسي ورکولای، خو د یو خبر پاڼې له مخې به د غونډې وروسته معلومات خبر کړي. دا خبره د خارجه دفتر ویاند قاضي خلولله نن اونیزې خبرې غونډې ته وکړه چې تفصیل له ریاض مسخیل اورو.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله اوه د 400 پونتون حمله په اړه مو معلومات افغانستان سره شریک کړي او د هغوی د جواب انتظار دی. افغان حکومت ته د مذاکراتو لپاره د طالبانو لخوا ایښودې شوې شرطونو په اړه ویان اوه په دې موګه په دغه معاملې خبرې د وخت نوړاندې دي. البته امکان دی په دې او دې سره په تړلې ټولو چارو با څلور لخیزه کوارډینیشن کمیټه کې غور وشي. دی وایي
زما په فکر مونږ له راتلونکي غونډې د نتیجو انتظار پکار دی کوم چې د فروری په شپږمه کېدونکې ده. د دې نه وړاندې چې کومې غونډې شوي مونږ وخت په وخت د هغې د نتیجو نه هم تاسو خبر کړي او باوري هم دې غونډه کې به په هغه ټولو چارو خبرې کیږي چې تاسو ورته خپلو سوالونو کې اشاره کړې. دا خبره ما مخکې هم کړې او زه بیا تکراروم، د افغانستان د امن او مفاهمت سره تړلې په ټولو معاملو به د څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټې په غونډو کې خبرې کیږي.
د افغانستان د امن او سلامتۍ لپاره جوړې کړې شوی سلور خیزه کمیټه د کردار او مذاکراتو د پاره د طالبانو لخوا ایښودې شوی شرطونو په اړه مشال ریډیو د سیمایزو چارو د کارپو او افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند ته پوسو کو نو دوی ای
خو سرلس کاله ویل جنده سو پوری چې خارجي قوا په افغانستان کې او سو پوری چې دا تور لیست وی او سو پوری چې پابندۍ نه ویني مو خبرې نه کو نو زه فکر کوم چې بای چې دوی چې کوم غو ایشو دي په غیبانه زر زر خپل کار شروع کی چې خبره مخ کې لاړ شي ځکه چې خارجي په تقریر نو معنی او په دغه باندې کار نه کیږي. او ټول نه مهم رول چې کوم دی په دې کې د چین دی، ځکه چې طالبان د چین رول ته ډېر زیات اهمیت په دې ورکوي چې دا یو غیر جانبدار ملک دی او بنده چې د امریکې ته ودرېد شي پاکستان باندې د هغې دا اعتبار نشته.
د ذکر دا چې په نهم دسمبر 2015 کال اسلام آباد کې شوې د آسیا زړه غونډې دوران پریکړه شوې وه چې د افغانستان مفاهمتي عمل د پاره کړنلارې ټاکلو په غرض به څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټې جوړولی شي او تر دې دمه د دغې کمیټې دوه غونډې په اسلام آباد او کابل کې شوې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو نه مشال ریډیو وروستي خبری غړي د نن ورځ غاوري او سم راځو یو بل موضوع ته. لکه څنګه تاسو خبرونه کې واوریدل، په اسلام آباد کې د کچا بادوی پروژت عملیات سوي، دوه مزدوران وژل سوي، لاغه وروسته احتجاج سوي خو اوس رپورټونه دادي چې دغه احتجاج ختم سوي دی. په دې اړه باندې نور تفصیل له خپل همکار احمد الله خو چې دا وخت له اسلام آباد را سره د ټلیفون په لاندې. احمد الله، تاسو ته هرکلی کوم که په دې اړه باندې نور تفصیل را سره شریک کړي او دغه پیښم لږ او راته تشریح کړي.
ډیر مننه کاکل صاحب. څنګه چې تاسو هم وویل چې نن سحر دا پیښه هغه مهال رامخته شو چې کله د اسلام آباد چې کوم لوی مارکیټ دی د هغې کومه انتظامیه چې دا هغې د تجاوزاتو خلاف اپریشن شروع کو، نو په دغه مهال په دغه لوی مارکیټ کې یو هوټل هم و چې دی کله هغلته د هوټل مخې نه یو دغه راکوزو، نو دغه وخت کې د هوټل مالک او د هغې یو وراره و، یعنی په دغه هوټل کې واپس کار هم کو، نو هغې چې منې کول نو دغه شټ چې کوم مخې ته لګېدلې چجوه هغه د تارونو سره ولګېدله او دغه هوټل مالک او د هغې وراره چې کوم هغه په ځای باندې مړه شول. د هغې وروسته دغه د اسلام آباد چې کوم لوی مارکیټ دغه تاجرانو مظاهره شروع کړه په آی جی پی روډ باندې کوم چې د پنډۍ او اسلام آباد په مینځ کې واقع دی. دوی خپله احتجاجي مظاهره کې دا غوښتنه کوله چې نه صرف د دغه انتظامی په ضد فوري ګامونه پورته کړل شي، بلکې هغې د معطله هم کړل شي، اف آی آر دې په ضد درج کړل شي او چې څومره نقصانات شوي دي د هغې ازاله دې هم وکړي. د هغې وروسته بیا د اسلام آباد ډپټي کمشنر سره د دغه تاجرانو چې کوم تنظیم دی د هغې کسانو ملاقات وشو او هغې چې کوم مذاکرات وشو. د هغې وروسته چې کوم د اسلام آباد د فروټ مارکیټ د هغې نائب صدر حاجي مومن ترین هغې سره چې کله زموږ خبرې وشو، د هغې د وینا تر مخه چې ډپټي کمشنر مشتاق احمد چې کوم جرګه ورغلی وه هغې سره دا خبرې وکړې چې نه صرف د دغه انتظامیه چې کوم مشر و غفران هغې معطله کو چا چې نن سهار د اپریشن کو، او چې کوم کسان په دې انتظامیه چې کوم کسان وو هغه چې په دې اپریشن کې ککړ و چا، نو هغې په ضد باندې به نه صرف اف آی آر درج کول شي بلکې څومره نقصانات شوي دي د هغې ازاله به هم دی لکوي. نو د دې مذاکرات وروسته دی په آی جی پی روډ باندې چې کوم خپل مظاهره وه هغې ختمه کړله، او د دې د وینا تر مخه که حکومت زموږ په غوښتنو باندې زر تر زره عمل نه کو او که صرف وعدي وي نو بیا به موږ راوځو سړکونو ته، خو دا معامله موږ داسې نه پرېږدو.
سمه ده احمد الله، ډېره ډېره مننه د تفصیل راکولو، خوشاله اوسئ.
دا مشال ریډیو ده.
او سمرازو سکولونه ته د پاکستان اسلام آباد په شمول خیبر پښتونخوا، پنجاب او سند صوبو کې د سکیورټي یعنی د امنیت د ویری یو د لویری ځخه یو شمېر سکولونه د روان میاشتې تر اخره پورې تړل شوی دي. که څه هم حکومت وایي د تعلیمي ادارو تړل د یخ موسم لوجې دی، خو د سکولونو استادان بیا وایي چې وجه ام نیت دی. نور حال رابی اکرم خان نکوی.
د پرایویټ سکولونو د اتحادیې یو چارواکي مشالې ډیو ته وویل چې د ځینې سکولونو د ناقصه سکیورټي انتظاماتو له وجې اسلام آباد ټول سکولونه بند کړی شوي دي. بلخوا د ملتان بهاءالدین سکری یونیورسټي هم د امنیت په خاطر دوه ورځو لپاره بند کړی شوی ده او د پوهنتون د چارواکو په وینا زده کوونکي له هاسټلونه ویستل شوي دي. د پنجاب صوبې د نورو برخو ترڅنګ د پاکستان د پوځ انتظام لاندې چلیدونکي تعلیمي ادارې هم بند کړی شوي دي. بلخوا حکومت وایي تعلیمي ادارې د یخ موسم له وجې بندې کړي دي. په پېښور کې د یو شخصي سکول استاد شیرعالم شینواري مشالې ډیو ته وویل چې سکولونو بندول د ستونزې مستقل حل نه دی. د په وینا دا حالت د ماشومانو تر څنګ په میندو او پلارانو هم بد اغېز کوي.
پیرنټس خو په یو شوق کې دي، غیر خبره هغه یو خوف کې دي. هر وخت چې ماشومان سکول ته رخصتوي فکر کوي چې دا به واپس راځي که نه به راځي، یا څه واقعه به کېږي. په کوم سکول کې بالکل ماته مخامخ چې کوم دی پیرنټس اوسېږي او د هغې یو ماشوم دلته کې موږ سره دی، نو چې کله ای پی ایس واقع شوی چې هغې یو ماشوم په هغې کې ځای شوی، نو هغه بل ورځ چې کومه افوا وه هغه پیرنټ دلته کې راغلي چې دا ماشوم ته راپرېږدي، حالانکه دلته خو اوس هم نه وشوي. هلته که څه کاک حالات دي، نو بیا مجبوراً سکول چوتیا نه وشو، سکول چوټي شو په هغه ورځ باندې، حالانکه دلته کې اوس هم نو مخکې هغه چېرته پرېښه ته بل ځای کې سکولونه بند کړي شوي او هغه د سحر نه بند کړي شوي.
د خیبر پښتونخوا د پرایویټ سکولونو د اتحادیې مشر یاور نصیر وایي چې د سکولونو د امنیت لپاره هر اقدام اوچت کړی دی، خو د حکومت لخوا د سکولونو د بندولو سلسله داسې ښکاري چې حکومت د وسلوالو مقصد پوره کوي.
دهشتګرد یا هیڅ کوم مقصد دی چې موږ د تمام پاکستان کې تعلیمي ادارې بند کړو، مقصد چې کوم دی حکومت پوره کوي. موږ پته نشته چې دا وی ان چا ورکړل دي چې دا تاسو دا تعلیمي ادارې بند کړئ. په کار داري چې تاسو خپل سیکورټي سیستم انټیلیجنس سیستم چې کوم دی هغه انحانس کوي، هغه ایک بار کار وکړي. پولیس ته پکارې، پولیس انحانسمنٹ ہو کی ہے، ایجنسیز انحانسمنٹ ہو کی ہے، سیکورٹی انٹیلیجنس انحانسمنٹ ہو کی ہے، شیئرنگ سیکو کی ہے. اپنے پکار داری سے دے بانے تیز
د خیبر پښتونخوا حکومت د تعلیمي ادارو امنیت لپاره څه کوي؟ کله چې مشال ریډیو د صوبایي وزیر شاه فرمان نه وپوښتل نو دغه وینا وه چې صوبایي حکومت تر خپل وسه کوشش کوي چې د سکولونو حفاظت یقیني کړي.
خو یو قانون سازي شوی دی چې قانون سازي کې خاص کر د کوم سرکاري ادارې دي، نو د هغې لپاره حکومت د سیکورټي خپل انتظام دی، د هغه یو سیستم ډیولپ کړی دی چې هغه انسټنټلی د هغې رابطه کېږي د پولیس سره. خدا نخواسته خو داسې مسئله بل په پرایویټ سکولونو باندې د قانون مطابق چې کوم پروفیټیبل ادارې دي، نو هغه په کوم موږ ریسپانسیبل کېره کوي چې تاسو خو یو شیر په بزنس په بنیاد چلوي او هغه تاسو ته پروفیټ نه پکار دی چې په هغه کې تاسو خپل ځان لپاره هم لږ ډیر بندوبست کوي. خو بهر حال زموږ امپورټنټ چیک پوینټس افیکټیو څومره د ځینې چې دینو په هغه باندې موږ خپل سټیپس اخلو.
وزیر دی چې د پېښور په آرمی پبلک سکول او بیا روان کال د چرسدې په باچا خان پوهنتون برید تعلیمي ادارو امنیت په اړه عام ولس او په خاص توګه د ماشومانو میندې او پلاران د خپلو بچو د حفاظت په اړه اندېښمن کړي دي او له حکومت د سکولونو د بندولو په ځای د مناسب امنیتي ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
هم د سکولونو موضوع کې پاتې کې شو. د خیبر پښتونخوا د مردان ناظم وای پر بچا خان پونتون تر بریدرست په مردان کې هم د خان عبدالول خان یونیورسټي په ګډون سکولونو ته د دړکو خطونه ورلېشل سوي دي. همت الله معیار پرون په خپل د عبدالول خان یونیورسټي مخې ته ولاړو او هلته د خلکو تلاشي کوله. دا یو ډیر بې ساري کار وبلل سو. له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې مې ځینې پوښتلې چې د ولی خان وبخشي چې ولی د پخپله او نور منتخبه غړو او خلکو په تعلیمي ادارو کې د محافظانو په توګه وظیفه تر سره کړه. دا جواب
سو په خلاصې وشول. اول د ای پی اس پی خو شول دا بچا خاینو سه باندې چې کما پی خو شول او بیا دا چې دا غي د خو دمکه خو شي ترټ فارو شو چې هغه وا تر شال په نور سکولونو باندې چې کوم صاف ټارګټ ته پاره باندې باغی عمل کوي. تو په غوښمه باندې موږ د خپل ضلع کونسل د ورځې اجلاس وکړ او په هغه کې پوره باسونه وشو. بیا د هغې باسونه په سماغه خلکو ته دا چې داسې به کوو چې د خپلو کالجونو سکولونو یونیورسټو او سره د نورو ادارو هم چې کوم سروسز ورکوي خدمات ورکوي هغې ته پر روزانه شمېر باندې ډېر خلک راځي، د هغې حفاظت به موږ په خپله باندې ولنټیر دي کوو.
یعنی دا پرونسی یعنی دا پرونسی تاسو به حیثیت ناظم د خان عبدالله خان یونیورسټي مخې ته ولاړ واس د خلکو تلاشي مو کوله، ټوپکوم پلاسو بندوم تړلو د کارتوسونو، د دې مقصد دیوازي په خلکو کې اعتماد پیدا کولو کنه د دارواز خاص د دې د پاره وس تاسو ته دمکې راغلې وي؟
یو خدای چې د دې زیاتې دمکې دي نن سبا تاسو ته راغلي چې ویډیو جاری کړو او پاغي گندم کې د بعد سکول ته خطونه مراغلي دي زمونږه په مردان کې مراغلي دي او چې پاغي کې ویل شي ویل چې مونږه په دې تارجو سکول یا په دې نو سیبا خاص کر کوم څه عبد الله نو سیبا نه هم ډیرو وخت لري د بچا خل نو سینه مخکنه چې کوم ترټ راغلي نو هغه د ولي خان نو سیبا راغلي نو دا یو ترټ هم موجود
تاسو وی چې خطونه راغلي دي د بچا خان یونیورسيټي ورسته هم خطونه راغلي دي په مردان کې سکولونو ته
بالکل لبا چا خان حسین رستو خطو راغلی دی یودا دی خطو نومه راغلی دی چې یو سکول دی اورس خط راغلی دی او ته وی دی چې دا سکول د جنه کو سکول دی پکا سکول مردان کې دا سکول دا روان کې
دا خط کی چا لیکل تنظیم څوک دی
خط په اردو کې لیک شوی او هغه ته دا ویلو چې تاسو له اطلاع درکول شي چې تاسو د خپل سکول په دوره کې بند کې او که تاسو په دوره کې دا بند نه کړو تاسو او دا بچان چې په سکول کې دی دا به مونږ حالات کو دا غره خط وتر غل او چې هغه سکول باندې شنو په دوه مرز وته بیا یو خطر راغی او په خط کې تا بیا ولیکل چې تاسو سکول باندې کو او تاسو زمونږ دغه دونکی شو هغه تاسو سره ونګړل او اوس به تاسو سره مونږ تاسو به خبر شي چې مونږ تاسو سره څه
تنظیمونه باندې
دا تنظیمونه نوم به کې تنظیمونه نمونه به کې نو لیکل چې سو کې دا غي نوم نه لګي همیشه دا پاره چې سمون تل شوی نو کله کله تحریک طالبان
نو کېدای شي دا جالي خط نه وي تاسو پدې یقین کوئ
او جالم کې دي شي بالکل پدې حالاتو کې جالم کې دي شي شرارتيان خلک دي کمی نو هغه هم دا رنګ تار کولی شي نو دا غینه د اوس هغه بل عبد الله خان نو سه مخ ته هم دا رنګ خلک د شپې په سلور بجې باندې راغلي او بیا وسره سزا دې هم شوی دا هغه ولا شو کیدارانو نو لکه تاسو کارکتي چې په دا خلک هم شته موجود خو دې
تاسو پرون چې کومه تلاشي کوله ما تاسو ویډیو وکټله تاسو حفاظتي تدابیر نو واخستی یعنی تاسو ناظم یاست او تاسو آیا د کار تر ترند نه یاست په داسې حال کې چې تاسو د ترګری جګړه ده کې دای سي تاسو څوک تلاشی کوي او کومه غره د خودکش یا ځانمرګي برید کوم کیم کې د لایسي دا تاسو ډیر لوی خطر پر غاړه نو واخستی او سبب خپل خلکو پر تاسو الزام لګوي چې ګوره تیارای نه ونولې د تر ترند نو او د داسې کار وکي
بالکل دا خو ضروري ده خو چې کوم ډول شي اخلي اکه اخلم او کاربل سکیورټي ګارد اخلي نو زما دا جون یو شان دي زه ول دا چوکیدار نه ځان ډیر بالا وګانم زما دا جون یو شان دي که هغه ته خطر کې شي او چوکیدار پاره کې مرګ دي شي نو کوم پاره کې به شم زم دا ملک باندې ما دا په شان یو سره ما نو په دا پروا نه نو او نه دا پروا نه ساتل له ما نشه کوم دې د شنګور په خلاف دلته په مردان کې د پولیس سره د لاین فورس د رسو سره په خاله باندې د امبستي کړی دی او زه غواړم چې د دې رنګ مصیبت باندې ځان خلاصې جوړ لپاره دکا د دې کوم ټول خلکو داسې یو کار اولو به چې هغه سره د دې مصیبت څنګه خلاص شو
دا د مردان ناظم حمایت الله مایار
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
په پېښور کې یو جرګه له مرکزی حکومت ته غوښتنه کړې چې قبایلی سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي ځینو ګډونوالو په کار ده چې د ټولو ګوندونو مشران هم په دې لړ کې پر مرکزی حکومت فشار واچوي څو د قبایلو دغه غوښتنه ومنل شي په جرګه کې یو شمېر قبایلی مېرمنو هم ګډون درلود د غلام غوث په ریپورت کې اورو
د قبایلی جرګې ته په خپل وینا کې د باجوړ قبایلی سیمې نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وویل چې قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملول لپاره هوی یو بل په قومي اسمبلی کې داخل کړي دي خو د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو مشران د دغه بل د منزورولو څخه ډډه کوي او په کار ده په دې لړ کې د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو فشار واچولې شي
د جان غواړو ترني د جان غواړو ترني راځه زبردستي دې دې پورته کړم ټیم ته وایم چې زمما په دې بل څه کې کې دي کې زمما په پاسپورټي روغې راځلې دي له کوم شيچا په دې کې چې په دې بل څه کې کې دي کې د پیټي سره د څه په وغيره قام ته کومې د کې دي څه دې وایي یا ته چا څه مستوي
او د خیبر قبایلی سیمې څخه تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي شاجیبل افریدی د قبایلی مشرانو او قبایلی میرمنو جرګې ته په خپل وینا کې وویل په موجوده قبایلی حیثیت کې په قبایلی سیمو مرکزی حکومت سمه خرچه نه کوي او په موجوده قبایلی حیثیت کې د قبایلی سیمو په نوم راټولې شوې نړیوال مرستې د پاکستان په نورو سیمو کې په اسانه لګول کیږي. دې قبایلی جرګه کې په اول ځل ګڼ شمېر قبایلی مېرمنو هم ګډون وکړو او دې لړکی د قبایلی سیمو د عوامي نېشنل ګوند یوې مشري ناهید افریدی مشال ریډیو ته وویل
پهله ځل په قبایلی جرګه د نوم ورکړې دی. په قبایلی جرګه کې د خپلې ځخنو قبایلی خويندې شاملې کې مونږ د افسیار خاتمه غواړو ځکه د افسیار ټوله غټ نقصان خزو ته دی. قانون نشته نو زه خپل حق کم زینه غواړم. په جرګه کې به غواړم جرګه کې خو فیصله ټول د ریواج مطابق کیږي او ریواج زما خلاف. کله چې دې نیشنل الیکشن پلان جوړولو په نیشنل الیکشن پلان خو دې په خپل دا وعده کړې وا ټول سیاسي پارټي په دې متفق کړي چې را فاټا اصلاحات پکار دي هغه وخت پورې امن نشي راتلی تر څو پورې دې فاټا مسله نه حل کړي.
د پښتونخوا ولسی تحریک د سوري لاندې په دې قبایلی جرګه کې د فاټا سیاسي اتحاد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ترڅنګ د قبایلی سیمو وکیلانو ځوانانو او قبایلی مېرمنو ګډون وکړو او ټولو په دې خبره خوښي څرګند کړه چې قبایلی سیمې دې د پښتونخوا صوبې سره شامل کړي شي. ولهم غوس مشال ریډیو پېښور.
اوسیبل ریپورت ترازو. نن په پېښور کې د رواداری په نوم یو تحریک د امن او ورورولۍ د ودی امن او ورورولۍ ته د ودی ورکول لپاره یو غورځنګ پرانستل سو. رواداری تحریک له دې وړاندې پنجاب او سند صوبو کې کار پیل کړی دی. د پرانست په دستور کې د لژکیو نمائندگانو د سیاسي ګوندونو غړو زکونکو مدني فعالانو د لسکونو په شمیر کې ګډون وکړي. په دغه نور حال د ځلان یوسف سی په ریپورت کې
د رواداری تحریک یا د امن او درورولۍ د ودی لپاره د غورځنګ د خیبر پښتونخوا مشر قمر نسیم مشال ریډیو ته ویل چې دوی به ورورولۍ او امن ته د ودی ورکولو په غرض د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو ته په غورځنګ کې د ګډ کار کولو دعوت ورکوي. په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو تنظیمونو سره به په دې اړه خبرې کوي او عام اولس لبا حجرو جماعتونو او لارو کوڅو ته ورځي. د رواداری تحریک د پرانستې غونډه کې ګډونوال د نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر مختار باچا وایي چې کرکې او سختدریزۍ ختمولو کې تر ټولو غټ رول سیاسي ګوندونه او په خاصه توګه مذهبي سیاسي ګوندونه لوبول شي خو له بده مرغه سیاسي ګوندونه د خپلو ګټو سیاست کوي.
باید چې سیاسي جماعتونه دې په شا ودرېږي چې د پسیده باندې په ګوته کول هغه قوتونه نه دي په ګوته کړي شوي کوم چې دې په شا ولاړو او د هغې غندنه او د هغې کاونټر نریټیو یعنې هغې چې سوی د هغې جواب نه دی کړی شوی او دا خبره سره د فریاد د دغه حده پورې پاتې شوی دی چې دا وشو دا وشو دا کې خو هغې نه دي په ګوته کړي چې دا چا کړي دي د دې په شا څوک دي او هغې به څنګه باندې کوو.
د پاکستان سکھ کمیونٹی چیئرمین راجیش سنگھ ٹونی وائی چې د اقلیتی مذهبونو پر ضد پاکستان کې د نفرت فضا موجوده ده خو د نورو قانونو په پرتلا د پښتنو په ټولنه کې دوی ځان زیات خوندي ګڼي.
مونږ خو پښتون معاشره کې پاتې کیږو دلته خو مونږ هم دا ګورو کنه چې زمونږ د معاشره کې رواداری مونږ ته څه کمی نه ښکاري او خو په خوار ځای کې نو مونږ دا وایو چې یار دیوس شل کسانو دا وجه چې نو دا ټول پښتانه د سیدی نو موږ دا غلط خبره وکړو نو خبره دا څه چې دلته 95-99% دار وایي چې دلته ټول خلک موږ سره مینا کوي محبت کوي زمونږه موږ سره تشدد رویه نشته سره نفرت نشته.
د رواداری تحریک د پیښور څنګه مشر شفیق گیګیانی په دې نظر دی چې یوازې سخت دریزی د مینې او درورولۍ د کمیدو لامل نه دی بلکې د اقتصادي انقلاب له وجې د پښتنو ځنې داسې دودونه په ختمېدو دي چې به یې مینې او درورولۍ ته وده ورکوله.
چې زموږ کم خپل انډیجنس کم زموږ خپل ادارې دي لکه هغه چې د اشر په صورت کې یا د وټ په صورت کې یا به په خو به کوم غوبل کې دا یا مثال کې چې کله به غنم خلکو ریبل نو ټول کلی براغون شو مثال کې چې دیوال به پروت یو نه دیوال به ټول کلی براغون شو دیوال به ور جوړ کو نو په کار دا چې مونږه زموږ چې کم خپل انډیجنس چې کم ادارې دي هغه په کار چې مونږه هغه دوباره هغه اودرو هغه دوباره مونږه مستحکم کو.
د غونډې په پای کې په یو متفقه قرارداد کې له حکومت په قومي اکشن پلان باندې د پوره عمل کولو د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا ترڅنګ په پنجاب کې هم د وسلوالو ډلو پر ضد د بې توپیره عملیاتو او له نصاب څخه د کرکې خوراوونکو مضمونونو د لری کولو او د نصاب لپاره د نوي قانون سازي غوښتنه وشوه. زلان یوسف زئی، مشال ریڈیو، پیښور.
او سم پنځه بجې سوي دي. پامیر ساحل به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان وای پر اترونکو څلور رخصه غونډه کې به استازي د افغان طالبانو پر وړاندې کړیو شرطونو خبرې کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایي قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال وکړه. د ویل د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په مخه به د فبروري پر شپږمه د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي په اسلام آباد کې سره ویني. د مردان ناظم حمایت الله معیار وایي پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته د مردان ولی خان پوهنتون او نورو سکولونو ته هم د بریدونو ګواښ شوی دی. نوموړي نن له مشال راډیو سره په یوه مرکه کې ویل دا ګواښونه سکولونو او ولی خان پوهنتون ته په استول شویو خطونو کې شوي دي. حمایت الله معیار البته دا تصدیق ونه شو کړی چې د دړکو دا لیکونه اصلي او باوري دي او که څنګه. د اسلام آباد په لوی بنډۍ کې د ناقانون جوړښتونو پر ضد د پولیسو په عملیاتو کې د دوو کسانو تر وژل کېدو وروسته روان احتجاج پای ته رسیدلی دی. په لوی منډۍ کې د میوو بازار مرستیال مشر حاجي مومن ترین نن مشال راډیو ته وویل د دوی استازو د اسلام آباد انتظامي له مرستیال مشر او پولیسو چارواکو سره خبرې وکړې چې په نتیجه کې د غفران په نوم هغه چارواکي دنده ځنډول شوې ده چې نن سهار د میوو په منډۍ کې ناقانون جوړښتونه ورانول. په کوټه کې د وسلوالو په حملې کې د وژل شویو پولیسانو شمیر څلورو ته رسیدلی دی. د پولیسو یو بیان د نن مشال راډیو ته وویل چې دا برید په سیټلایټ ټاون کې شوی و چې پکې دوه پولیسان وژل شوي او دوه ژوبل شوي ول چې وروسته بیا دوه ژوبل په روغتون کې مړه شول. د تحریک طالبان پاکستان د حملې ذمواري منلې. ایرانی او پاکستانی چارواکي وایي د دواړو هیوادونو پر پوله د وسلوالو تګ راتګ مخنیوي لپاره به ګډه ګزمه یا گشت پیلوي. د قبایلي سیمو مشرانو له پاکستاني وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې دوی دې په خیبر پختونخوا ورګډ کړي. د افغانستان دینی عالمانو نن په جګړه کې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د سولې او پخلاینې خبرو ته دې حاضر شي. د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې مشر جان مکین تېر ورځ وویل تر هغو چې وسلوالې ډلې په پاکستان کې پټنځایونه لري افغان حکومت ځواکونه به له ننګونو سره مخامخ وي. او ایرانی ولسمشر حسن روحاني نن په پاریس کې له خپل فرانسوي سیال فرانسوا اولاد سره خبرې کوي او وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر کاروباري موافقې اعلان کړل شي.
دا خبرونو لنډیز مو له پامیر ساحل واورېدی. اوس به هم احمد الله ته غوښ شو چې نن په اسلام آباد کې د پاکستان ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
جنگ ورځپاڼې خپل اداریه په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتکار خارجه دفتر ته پر بللو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان حکومت په باچا خان یونیورسيټي برید کې د افغانستان ځمکه په استعمالېدو په باضابطه توګه خپل احتجاج ریکارډ کړو او افغانستان څخه یې دې لړکې د مکمل همکارۍ غوښتنه وکړه. ورځپاڼه لیکي چې دا حقیقت دی چې په دواړو ملکونو کې د ترهګرۍ پیښو له وجې ولس ځپلې کېږي. نو وخت راغلی دی چې پاکستان او افغانستان یو بل سره همکاري وکړي چې د دې سیمې نه د وسلوالو په مکمل توګه خاتمه وکړی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د دې سیمې ملکونو له هم دا یاد ساتل پکار دي چې ترهګري یوه مشترکه مسله ده او د دې خاتمې لپاره به ورله په ګډه سره کوششونه کول وي. دې سره سره افغانستان حکومت له هم پکار دي چې باچا خان یونیورسيټي پیخه کې ککړ خلکو ته رسیدو لپاره پاکستان سره مرسته وکړي. آج ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان په دې پیخه کې ککړ خلک منطقي انجام ته رسولو لپاره د افغانستان حکومت څخه مرسته غوښتې ده او له دې وړاندې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان حکومت له پکار دي چې پاکستان سره مرسته وکړي او دې لړکې نړیوالې ورورولې سره سره امریکا له هم پکار دي چې خپل کردار ولوبوي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریا د پی آی ای د کارکونکو د احتجاج په اړه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم د پی آی ای مالی خساره د حکومت لپاره د اندېښنې وړ خبره ده او باید د مالی خسارې ختمولو یوه لار جوړ کړی شي، خو داسې ښکاري چې حکومت دغه کمپنی ذاتی مته د ورکولو معامله کې غلطه طریقه استعمالوي چې په حق لایې یو آرډیننس جاری کول دي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت کولی شو چې د دې فیصلې کولو وړاندې ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخستی وي، نو کېدای شي د پی آی ای د کارکونکو لخوا راولاړ مشکل په اسانه حل شوی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې پر افغان پوله پر پاک افغان پوله د خلکو د ناقانونه تګ راتګ او امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاته کولو د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د نوي پلان په څیر موضوعاتو لیکنه خبرې کړې دي. تفسیر په لاهارون بچا وورو.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان د کورونا او چارو وزارت دیو چارواکي په حواله ویل شوی چې له پاک افغان پولیس سره د افغانستان په لګیدلو سیمو کې د افغان حکومت د کمزوري رټ لکبله له هغه هوا د خلک په ناقانونه توګه پاکستان ته داخليږي. لیکنه وايي پاکستان او افغانستان 3200 کیلومتره اوږده پوله لري. پر امریکا د 2001 کال تر هغه بریدونو وروسته چې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونه افغانستان ته ورغلل، پاکستان هڅه وکړه چې له افغانستان سره پر پوله خاردار تار ولګوي، خو ورباندې د ډېر لګښت راتلو له وجې دغه پروژه عملی نه کړل شوه. په پاکستان او افغانستان کې د ډیورنډ کرښې د 100 کال پوره کېدو پر موضوع هم بحثونه کیږي چې پکې د دواړو هیوادونو حکومتونو ته دغه مسلې د حل لپاره وړاندیزونه ورکول کیږي. ځینې شنونکي وایي چې پر دغه مسله باید ټول پوښتنه وکړل شي. په لیکنه کې د افغانستان د څېړنیزې ادارې د مرستیال مشر میر احمد جویندا له کوله زیاته شوې چې د ډیورنډ کرښې موضوع په افغانستان او پاکستان کې له میشتو پښتنو سره تړاو لري او دا چې هم هغوی ورته باید یو حل ولټوي. بلخوا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي د امریکا د پوځ لوړ پوړي قمندانان چې څو میاشتې وړاندې پلانونه جوړول چې د روان کال تر پای پورې له افغانستان خپل ټول سرتیري وباسي، دا مهال وایي چې کېدلی شي په هغه هېواد کې خپل ځواکونه تر یوې اوږدې مودې پورې پر ځای وساتي. د لیکنې تر مخه دا د امریکا د ولسمشر براک اوباما د هغو داوو برعکس ته چې ګوندې دی د یوه نه ختمېدونکي جګړې پلوي نه کوي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدا د ولسمشر اوباما د ادارې په هغه تګلاره کې د یو غټ بدلون ښکارندوی ده چې غوښتل یې له افغانستان او عراق څخه خپل ځواکونه وباسي. لیکنه زیاتوي د امریکا په دفاع وزارت کې اوس دا خبره ډېره کېږي چې د افغانستان د پوځ او پولیسو د یوې اغیزناکې روزنې لپاره اړینه ده چې امریکایي ځواکونه کلونه کلونه په هغه هیواد کې میشت پاتې شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د نیټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندانۍ لپاره نوې کس نومولی دی. د جنرال جان کیمپل پر ځای جنرال جان مک نیکولسن معرفي شوی دی او تمه ده چې سینټ به د باور رای ورکړي او ډېر ژر به په افغانستان کې کار پیل کړي. جنرال جان نیکولس د افغانستان له چارو سره تر څه بریده بلد دی. په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت د وایان څرګندونې د احمد چبر په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل له 3 میاشتې خدمت وروسته کار پرېږدي. د امریکا ولسمشر او دفاع وزارت غواړي چې جنرال جان مک نیکولسن چې یو جګپوړی پوځي چارواکی دی د جنرال کیمپل پر ځای وټاکي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک تیره شپه یوې خبري غونډې ته وویل چې جنرال نیکولسن د افغانستان په اړه ډېر معلومات لري او با تجربه سړی دی. جنرال جان مک نیکولسن په ټوله معنا یو بشپړ پوځي دی. په ټول وړو پوستونو کې کار کړی دی چې په دغو کې یو هم په افغانستان کې د ایساف او امریکایي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت و. د افغانستان او پاکستان د ګډې همکارۍ مسؤول و او په افغانستان او نورې نړۍ کې په بیلابیلو کچو د ځواکونو قمانده لرله. جنرال نیکولسن په 1922 میلادي کال کې د امریکا له پوځي اکاډمۍ فارغ شو. دی اوس د ترکیې په ازمیر کې د ناټو د پلیو ځواکونو قمندان دی. جنرال نیکولسن په 2006 میلادي کال کې په افغانستان کې د یو شمیر بهرنیو ځواکونو قمندان وو. بیا په 2010 میلادي کال کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو مسول شو. تمه ده چې د امریکا مشرانو جرګه به ډیر ژر جنرال جان مک نیکولسن ته د باور رایه ورکړي. که چیرته د باور رایه ترلاسه کړه، نو د جنرال جان فرانسیس کیمپل پر ځای به چې اوس په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان دی وټاکل شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک تیر شپه په خبري غونډه کې هغه لیکنه هم ولوسته چې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د جنرال کیمپل د خدمتونو په ستاینه کې لیکلی و. په تیرو نږدې 13 میاشتو کې جنرال کیمپل په افغانستان کې زموږ د جګپوړي قمندان په توګه له خپل ټول توانه کار اخیستی. د ده هڅې به د خپلو ځواکونو او د افغانستان د خلکو تر څنګ تل پاتې وي. تمه ده چې 50 کلن جنرال کیمپل په افغانستان کې له نږدې یو نیم کال خدمت وروسته تقاعد واخلي.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې چین په افغانستان غږ کړی چې د افغان طالبان سره د سولې خبرې اترې زر پیل کړي. د چین وزارت خارجه په خپل بیان کې ویلي چې چین به د دا ډول خبرو اترو په مکمل توګه ملاتړ کوي. د دې لیکنې مهمې برخې له مجید بابر اورو.
امریکایي ورسپاڼه نیویورک ټایمز په خپله یوه مقاله کې لیکي چې چینایي چارواکو په افغان حکومت غږ کړی دی چې د وسلوالو طالبانو سره هغه خبرې اترې بیا پیل کړي چې د ځنډ سره مخ دي. د ورسپاڼې په خبره د چین د خارجه چارو د وزارت لخوا خپرې شوې خبر پاڼې نه دا څرګندېږي چې پرته له دې چې د دغو خبرو اترو په لړ کې یو شمېر ستونزې دي، د دغه هیواد چارواکي طالبانو سره د خبرو اترو په لړ کې څومره سنجیده دي. دا خبرې اترې پس له هغې د ځنډ سره مخ شوې وې چې دوه کاله مخکې د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ خبره تیر کال د خبرو اترو پر مهال په ډاګه شوه. د دغې له وجې د طالبانو په لیکو کې بیلتون رامنځته شو او دغه بهیر کې چې د طالبانو کوم استازو ګډون کولو د هغوی په اړه یو شمېر پوښتنې رامنځته شوې. چین د هغه څلورو هیوادونو د ډلې برخه ده چې په دې نږدو کې د افغان طالبانو سره د افغان حکومت د امن د خبرو اترو په مخه جوړه شوې ده. دغه ډله کې پاکستان، چین، امریکا او افغانستان شامل دي او دغه ډله په دې لارو چارو غور کوي چې څنګه افغان حکومت او د طالبانو استازي خبرو اترو ته کینوي. په دې لړ کې درېمه غونډه به د فروری په شپږمه په اسلام آباد کې کیږي. د تیرې نهه په ورځ په بیجنګ کې د افغان وزیر خارجه صلاح الدین ربانی د چین د مرستیال ولسمشر یی یان چاو او د دغه هیواد د وزیر خارجه وانګ یی سره په دې لړ کې ملاقات هم کړی دی. د دغه ملاقات نه پس چینایي وزارت خارجه د وانګ یی په حواله یو بیان خپور کړی چې پکې د چین لخوا طالبانو سره د افغان حکومت د هغه دریس ستاینه شوې چې غواړي د امن خبرې اترې بیا پیل کړي. د ورځپاڼې په خبره چین اعلان کړی چې دوی د افغانانو په خوخه او مشرۍ کې د دغو خبرو اترو ملاتړ کوي. بیانیه کې راغلی په افغانستان کې د اوږدمهاله استحکام لپاره د خبرو اترو لار خپلول یو صحیح او سنجیده لار ده.
مجید بابرو. د دفاع وزارت وایي داعش نسي کولای د رادیوي تبلیغاتو له لارې په افغانستان کې خپلو اهداف ته ورسیږي او ډېر ژر به د دغې رادیو د خپرونو اډرس پیدا او له منځه به یوسي. د دې وزارت مسؤلین وایي دا چې داعش ډله په ننګرهار کې په سیار شکل خپرونې لري، نو د خپرون کو موندل او لمن جوړولي یو څه وخت نیولې دي. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي هم د خلافت غږ ریډیو خبرونه د اندېښنې وړ بولي، وایي چې د خبرونه د ځوانانو او ظلمیو پر فکرونو منفي اغېز کړي. قسم سلمل پر دې موضوع رپورت جوړ کړي.
سره له دې چې افغان حکومت وایي په ننګرهار کې د خلافت ژغ راډیو خبرونې بندې کړې، خو نه یوازې دا چې دا خبرونې بندې نه دي بلکې لا هم پسې پراخې شوې دي. ویل کېږي چې اوس دا ډله په ننګرهار کې په دری او عربي ژبو هم خبرونې لري او خلک تروریستي اعمالو ته هڅوي. د دفاع وزارت وایي ډېر ژر به د دغې راډیو ادرس پیدا او خبرونکي به یې له منځه یوسي. خو دا چې ولې تر اوسه افغان حکومت په دې کار نه دی بریالی شوی، د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد راتمنشي په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دوی د دغه د غرو او د هغه ځایونو سي سابول عبور دي زیات استفاده کوي او موږ یې خپل امنیتي او استخباراتي مسؤلینو ته امر ورکړی د وزیر صاحب د فعال خوانه سي باید عاجل دغه ځای د برودکاستینګ پیدا شي او د منځه ویورل شي.
داعش ډلې درې میاشتې مخکې په ننګرهار کې په پښتو ژبه خبرونې پیل کړې چې تر ډېره د دغه ولایت په کوټه او چین کې خبرونې لري او په ځینو نورو برخو کې هم اوریدل سوي دي. ویل کېږي چې دوی داسې دستګاوې هم موندلې چې په وسیله یې په عراق او سوریه کې د دغې ډلې له نورو غړو سره تماس نیسي. د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو په وار وار د دغې راډیو د چلوونکو د نیولو لپاره عملیات کړي، خو دا خبرونې اوس د پښتو نه دري ژبې ته هم پراخې شوې دي. دا اشتاله در راډیو خبرونه لاله کوم اهداف تعقیبوي؟ په ننګرهار کې د چین ولایت اوسیدونکو شال باچا ازادي راډیو ته ویل چې ځوانان او تنکی ځوانان د غلطه د دایش راډیو خبرونه ډیر اوري او پر هغه هم منفي اغیز کړی دی.
دغه اف ام د لارې خپل جلب جذب کا خلکو ته پوره اطمینان او ډاډ د امنیت ورکړي. د دولت په ضد باندې منفي تبلیغات کوي او دا د دولت د ملحدینو په نامه معرفي کوي او ماشومان را جذب کوي او ډیر زیات په شوق باندې دا ماشومان خو ماشومان دي کومره ماشومان دي ډیره په شوق باندې اوري دامدې خاطر باندې ماشومان اوري چې ځوانان یې موري.
نو موړی وای لته رو درو څلور شپه راهیسی داعش ټلې په دریشه به هم راډیوي خبرونه پیل کړي او په خبره د خبرونه په ټول ننګرهار کې اوریدل کیږي. د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون غړی قیس حسن بیا وای مخکې د راډیو یوازې یو سات خبرونه درلودې او اوس د خبرونه مده هم زیاته شوې ده. شغلی حسن وای لامنیتی مسولینو سره په تماس کې دی او دا موضوع به په جدي توګه تعقیب کړي.
د قسم سلمل رپورٹ مورید یو سمزو کوټی ته په کوټی کې د ایران د سیستان بلوچستان گورنر علی اصغر شکاری د بلوچستان له وزیر اعلی او نورو لوړ پوړو چارواکو سره لیدا کاته کړی او په دې دوران کې د دواړو هیوادونو صوبو مشرانو هوټ څرګند کړی چې خپل خاورې به د یو بل پر ضد کارولو ته په هیڅ وخت نه پرېشتي. خدای نو نصر رپورٹ راکوي.
دا خبر پانه لیکي د سیستان بلوچستان د مرستيال گورنر علي اصغر شکاري او د پاکستاني بلوچستان د اعلی وزیر نواب ثنا الله زهري ترمنځ په خبرو کې دواړو غاړو د هوټ څرګند کړي چې خپلې خاورې به کله هم د یو بل پر ضد د ترهګرو یا ترهګري لپاره کارابلو ته پرې نږدې. لدې خبر پانه سره سم ترهګر د دواړو گاوانډي اسلامي هیوادونو د ګټو پر ضد کار کوي چې په خبره یې همدا ترهګر هڅه کوي چې د یادو دوو گاوانډي هیوادونو ترمنځ کرکه پیدا کړي او ترمنځ واټن زیات کړي. په دې ملاقات کې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ پریکړه شوې چې د ترهګرۍ پر ضد به له یو بل سره د معلوماتو په شریکولو کې اضافه کوي او هم به د دواړو هیوادونو ځواکونه ګډه ګزمه کوي. د دې خبر پاڼې په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې هم اتفاق شوی چې د پولې دواړو غاړو ته ترهګر هیڅ مذهب، قام یا قبیله نه لري، بلکې په خبره یې ترهګر یوازې ترهګر دی. د خبر پانی لیکلی ایران او پاکستان دواړو هیوادونو په خپل منځ کې د دوستۍ د ټینګولو عزم کړی. د بلوچستان حکومت له خوا رسنیو ته په لیږل شوی د خبر پانی کې مخکې ویل شوی د دواړو هیوادونو چارواکو په دې هم زور ورکړ چې د دوی ترمنځ به تجارت زیاتوي، خو په خبره یې پراخ تجارت هله ممکن دی چې دواړه هیوادونه د ترهګرو او ترهګرۍ پر ضد سره یو موټی شي. د ایران د سیستان بلوچستان د مرستيال گورنر او د پاکستان د بلوچستان د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د مودې رئیس یاد دوه هیوادونه پر پوله باندې په یوه بل د بریدونو او د ترهګرو د ملاتړ تورنه پورې کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی او د فاټا سیکریټ ترمنځ یو تړون لمخې یا د اداره په قبایلی سیمو کې د تعلیم او صحت په څانګه کې مرستې کوي. دا تړون پرون د پښتونخوا گورنر په معنی کې د دواړو خواوو ترمنځ لاسلیک شو. د تړون لمخې په دې موخه به څه ناڅه لس میلیونه پاونډ مرسته د فاټا سیکریټ ته ورکول کېږي. تفصیل د خالد خان په رپورټ کې.
دا شورو پرز د خیبر پختونخوا گورنر په مانه کې لاسلیک شوی د دغه یاداش تر مخه به د ملګرو ملتونو د پرمختګ اداره یو ان ډی پی په قبالی سیمو کې د تعلیمي ادارو معیار ښکولو او د صحت مرکزونو کې د ډاکټرانو کمی پوره کولو لپاره مالی مرسته کوي. دا معاهده تر مخه د ملګرو ملتونو او فاټا سیکریټ ته به دغه مالی مرسته د برتانیې نړیواله مرستندوی اداره ډی ایف آی ډی څخه د پاسا لس میلیون پوند پنګه ورکوي چې زیاتر به د تعلیم معیار او د صحت اسانتیاګانو لپاره استعمالیږي. په دې مهال د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان اوویل کبالی سیمو کې د سکورونو او صحت مرکزونو ودانې په سونو کې دي، خو دا بد مرغه دغه د کبالی اولس لپاره په ګټه نه دي. هغه اوویل چې د فاټا سیکریټ د افسرانو سره سره د پښتونخوا تیر گورنرانو هم د کبالی سیمو د پرمختګ لپاره خپلې ذمہ داري نه دي پوره کړې. هغوی قبالی علاقے د خپل مرزه مطابق چې څوک هم او زه د چانوم نه خپلم او نه د یو فرد خبره کوم، زه د سوچ خبره کوم او زه خپل ځان هم په دې کې شمارم او زما پشان خلک چې د دې چوکې د پاره او ټاکل شي او په دې غرض او په دې یقین چې قبالی خلکو په جون او قبالی سیمو کې به بدلون راولي، خو افسوس چې دا څه نه ده. او بیا چې هغه خپل وخت تیر کړي نو د قبالی سیمو کې نه صرف یو خلا پاتشي بلکې دا ټول سیمه د یو راجواړه پشان بریګ دی. قبالی سیمو کې د تعلیم او د صحت معیار ښکولو پروژې ته د گورنر سټریټیجک سپورت یونټ نوم ورکړل شو. دا کوم په حق لچې د فاټا سیکریټ یو لوړ پوړی چارواکي وقار حسن مشال ریډیو ته وویل
دا سټریټیجک سپورت یونټ ځکه لګیا دی مو ایم او یو ساين کوو چې گورنر صاحب اور فاټا سیکریټریټ څخه کوم واکمن خلک دي هغه ریلایز کا سموتا د کوالټي باندې زیات فوکس کول پکار دی اور کنسټرکشن فیس څخه کوم به هغه فاټا کې کافی شوه دی اور اوس کوالټي څخه کومه هغه ډیره کمزورې ده.
خو بیا په دغه دستوره کې ناستا د قبایلی پیغلو د اسمبلی یو غړی مهرین افریدی وای د قبایلی سیمو لپاره بارانی هیوادونه په اربون روپې پنګه او مالی مرستې فاټا سیکریټ ته ورکوي، خو افسوس چې دغه پیسې د قبایلی سیمو د خلکو د خیر ښېګړې او د پرمختګ لپاره نه استعمالیږي.
کومګه فیکس اینڈ فیگر باندې خبره کو چې دونه دیوالونه دی دونه کمرې دي، نو هغه باغ بر فائدې نه سو پر شدا مونږه په گراوند باندې هغه کولونه شی او دوباره غ امپلیمنٹ نشي.
په دې محل په پاکستان کې د یو ان ډی پی او ډی ایف آی ډی لوړ پوری چارواکي هم موجود وو چې په دغه یاداشه لاسلیک وکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
که یو خوا په قبایلي سیمو کې د ناقرارۍ له امله د دغو سیمو ولس د ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي، نو بلخوا د ځنګلي ځناورو د خوندیتوب په اړه یوه اداره وزیرستان کنزرویشن وایي چې د دغو سیمو ځنګلي حیات هم د لوی خطر سره مخامخ دي. په دې اړه راځي چې د مجید بابر رپورټ.
د ځنګلي ځناورو د خوندیتوب په اړه یوه اداره وزیرستان کنزرویشن وایي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پودي عملیاتو له کبله د دغو سیمو ځنګلونه او ځنګلي مارغان او نور ځناور د سخت خطر سره مخ دي. په ډیره اسماعیل خان کې د یادې ادارې مشر احسان الله وزیر مشال ریډیو ته په دې اړه وویل،
ډېر داسې ځناور دي چې هغه د دې جنگي حالاتو وجې ډېر په زیات شمېر سره دا علاقه هم پرېښودلې ده او ورسره ورسره ډېر زیات متاثر شوي هم دي. مونږ ورته شولډر وایو شور چې کوم دی هغه د غرو د علاقو سمه سیمې ته راغلی و، سمې علاقې ته راغلی و د دې جنګي حالات د وجې چې چېرته غرونه دي په هغې کې مطلب دی چې آپریشن هم کېدلې، د ډزې هم کېدلې، ګیدړان هم دي، ریچ چې کومه ده مونږ ورته یزر وایو ورته خارو هم وایو. داسې ځای په ځای مخکې کېدل اوس هغه هم هیڅ وجود نشته او چاته په نظر نه راځي. نو ځنګلونه د دوی هبیتاټ دي او د دوی مسکن دی، نو چې ځنګلونه ختمېږي لازمي خبره ده چې د ځناور ورسره ورسره هم ختمېږي.
احسان الله وزیر زیاتوي چې په یادو سیمو کې د ځنګلي حیات د خوندیتوب په اړه چونکې کومه حکومتي اداره نشته، نو د دې له امله د دغو سیمو قدرتي حسن د خطر سره مخ دی.
د دې د پروټیکشن د کنزرویشن لپاره داسې څه ګامونه نه دي پورته شوي چې هغه مطلب دی چې داسې تصریح بخشي چې د دوی کنزرویشن وشي. دا هم بالکل وجود لري مخکې به ډېر زیات وي، خو اوس هغه شا نشته. او یو خو دا خبره هم ده چې دې طرف ته چې کوم طرف ته دغه سلیمانی مرخور دي یا قبري اوریال دي، دې طرف کې داسې جنګونه هم مطلب نه دي شوي کوم چې په د افغانستان پوله ته نږدې چې کوم مطلب شوی دي. نو په دې وجه لکه د دوی وجود اوس هم موجود دی.
په دې اړه مو چې کله د قبایلي سیمو د انتظام د ادارې فاټا سیکریټریټ د ځنګلونو د ادارې ډایرکټر حیات علي نه وپوښتل چې په قبایلي سیمو کې د ځنګلي حیات د خوندیتوب لپاره دوی څه هلې دلې کوي او کنه، نو نو موړی وایي
فاټا کې چې سټ داسې انډیپندنت وایلډ لایف ډیپارټمنټ سٹاف موږ د تا وایلډ اکیټ چې د سیمو فورن ډیپارټمنټ دی وایلډ لایف ډیپارټمنټ دی دلته کې فورن ډیپارټمنټ
خبره دا محل په قبیلی سیمو کې برفانی میلوگان، زنگلی گیدران، زنگلی گڑان، حسائی، مارخور، افغان وڑیال، زرکی، زانی، تنزری، سپین او خړ بازونه او یو شمیر نور زنگلی زناور په سیمه کې د ناقراری او صحیح خصمانی د نشټوالي له امله د خطر سره مخ دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا مشال ریډیو دا.
اوسم ورستی د نن ورځې د دې ورستی غړي ورستی رپورټ تر ازو د افغانستان د علماو د تنسیق ټولنه سولې ته رسیدو او لوسن ستونز څخه د هیواد خلاصون یو لار د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو جوړول غنی د ټولنې رئیس د پنځمې پورس د ټولنې په لومړی علمی او سیړنې ځناسه کې چې په کابل کې جوړ شوی وویل دوی د خپل ټولنې لاري هڅه کوي چې د اسلامي تبلیغات لاري شکیل غاړي سره را نږدې کی. په دې اړه د اجمل تورمن رپورټ.
په داسې حال کې چې د افغانستان د علماو د تنسیق ټولنه د سولې څلور اړخیزو غونډو او په دې برخه کې نورو هڅو ته هیله منه ده، خو تر څنګ په هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره بین الافغاني ناستې هم ګټورې بولي. د افغانستان د علماو د تنسیق د ټولنې مشر عنایت الله بلیغ د پنځشنبې په ورځ د یادې ټولنې لخوا په لومړۍ علمي او څېړنیزه ناسته کې چې په کابل کې جوړه شوې وه، له حکومت او وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې اختلافونه یوې غاړې ته کړي او د بین الافغاني مذاکراتو له لارې هیواد ته سوله راوړي.
هغه روغه جوړه او هڅې چې اوس مهال پرې کار روان دی، دعا کوو چې د افغانستان په خیر تمام سي، ملت نژدې او جګړې ختمې سي، خو ټولو خواو ته وایو موږ سوله غواړو چې بین الافغاني وي.
دا په داسې حال کې ده چې له څو اونیو راهیسې د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ څلور اړخیزې غونډې روانې دي او اوس مهال دریم پړاو ته رسیدلی دي. بلخوا د پګواش په نوم یوې نړیوالې موسسې هم د روانې اونۍ په پیل کې د طالبانو د استازو او یو شمېر افغان سیاسیونو، د مدني ټولنو استازو او د پخوانیو کابینو د یو شمېر غړو په ګډون د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه یوه دوه ورځنۍ مشورتي غونډه جوړه کړې وه. د افغانستان د علماو د تنسیق ټولنه له دینی علماو، د پوهنتون او مدارسو له استادانو او مخورو څخه جوړه ده. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مسلکي مرستیال عبدالحکیم منیب چې په دغه غونډه کې حاضر وو، د هیواد د وسنیو ستونزو د اواري په برخه کې د علماو رول ډیر اغیزمن وګڼلو.
که چیرته علماي کرام واقعا د یو احساس په اساس باندې د افغانستان د جوړېدو لپاره املا وتړي، زه امید لرم چې ډیر زر به موږ وینو چې افغانان به متحد شي او په افغانانو په منځ کې به مشکلات هم ختم شي او جنگ به هم له منځه ولاړ شي.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مسؤلان ټینګار کوي چې علما د ملي وحدت د یو سمبول په توګه کولای شي چې په هیواد کې ستونزې هوارې کړي او د هغو تبلیغاتو مخه ونیسي چې د دوی په وینا د دښمنان لخوا د تفرقې اچولو په هدف کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
او هم له دې سره د نن ورځې نه ساته خبرونه ورستي خبري غړي خبري برخه پای ته رسیدله او په تلو تلو کې اوسم په مرسال توار کو چې خبرونه لنډي سوړاندې کړي.
پاکستان وای په راتلونکو څلور اړخیزه غونډه کې به د استازي د افغان طالبانو پر وړاندې کړو شرطونو خبره کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیز خبری غونډې پر مهال وویل، د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په مخه به د فبروري پر شپږمه د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي په اسلام آباد کې سره ویني. د زیاته کړه چې د سولې هڅو په لړ کې به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ژر قطر ته ورشي، خو نور تفصیلي ورنه کړ. د مردان ناظم حمایت الله مایار وای پر باچا خان پوهنتون تر حمله وروسته د مردان ولی خان پوهنتون نو نور سکولونو ته هم د بریدونو غواښ شوې دي. حمایت مایار البته دا تصدیق ونه شو کړی چې د دړکو لپاره ورلېګل شوی خطونه اصلي او باوري دي او کڅنګه. د اسلام آباد په لوی منډی کې د ناقانون جوړښتونو پر ضد د پولیسو په عملیاتو کې دوه کسانو تر وژل کېدو وروسته روان احتجاج پای ته ورسید. په لوی منډی کې د میوې او بازار مرستیال مشر حاجی مومن ترین نن مشال راډیو ته ویل، د دوی استادو د اسلام آباد انتظامی له مرستیال او پولیس چارواکو سره خبرې وکړې چې په نتیجه کې د غفران په نوم چارواکي دنده وځنډول شوه چې نن سهار یې د میوو په منډی کې ناقانون جوړښتونه ورانول. ایرانی او پاکستانی چارواکي وایي د دواړو هیوادونو پر پوله د وسلو تګ راتګ مخنیوي لپاره به ګډه ګزمه یا گشت پیلوي. دا پریکړه تیره ورځ د ایران سیستان بلوچستان مرستال والی او د پاکستان بلوچستان اعلی وزیر ترمنځ په کوټه کې په خبرو کې وشوه. په قبایلی سیمو مشرانو له پاکستانی وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې دوی دې په خیبر پښتونخوا ورګډ کړي. د افغانستان دینی عالمانو نن په جګړه کې پر ښکېلو خواو غږ وکړ چې د سولې او پخلاینې خبرو ته دې حاضر شي. د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې مشر جان مکین وایي، تر هغو چې وسلوالې ډلې په پاکستان کې پټنځایونه لري، افغان ځواکونه به له ننګونو سره مخامخ وي. نوموړي تېره ورځ امریکا غږ راډیو ته په مرکه کې اندېښنه وښوده چې د اسلامي دولت ډله له منځني ختیځه افغانستان او نورو هېوادونو ته غځېدل غواړي. ایرانی ولسمشر حسن روحانی نن په پاریس کې لخپل فرانسوي سیال فرانسوا اولان سره خبرې کوي چې وروسته بعد دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر کاروباري موافقې اعلان کړل شي. ایرانی چارواکو ویلي هغوی د ایربس الوتکو پر سودا سلا کېدو ته تیار دي.
د خبرونو لنډیز مو له پامیر ساحل څخه واوریدل او اوس هم له دې سره د دې وخت خبرونې پای ته رسیږي. تاسو کولای سئ کوم په دې سپو پاتې سئ نو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا راډیو اوریدلای سئ. او زه عبدالحی کاکړ او سره له نورو ملګرو تاسو اجازه غواړم. ښه وخت ولرئ.